خود داریم که با داستان پر از خبر آمده. خوش آمدید سلام.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستاره مشه درنو آوردونکو تاسو ته هم سلامونه. نن د اختر درېمه ده او د اوربند هم درېمه ده. ډېر خلک له شکل خوا غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې خپرونه کې په دې بابا او د نورو موضوعاتو تفصیل لرو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه کوي. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو په مشهي د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې ستایلي چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمیدا او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بلاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 4 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
تعیین معاونین زن در 34 ولایت افغانستان
په 4 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي که خدای کول د یو کمیسیون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړ شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځینه د والی د مرستیال په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول ښودلی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخبارات عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د ننګرهار د والی ویاند عطاولا خوګیانی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټې سیمې ته لاړه. ځینمنو کورنۍ سره نغدي مرستې هم ترسره شولې او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغه سیلونو کې د 4 ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وباشه. د والی ویندوی واحد الله جمعزادیه د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مدني فعال چې عصمت الله سلام نومي دو ځاندرو لسوالۍ خوځیو کلي ته یعنی خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده. ماشومان هم ورسره و، په شهادت یې رسولی ده.
ښاغلی جمعزاده همداراز وایي چې عصمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده. عصمت الله سلام د ژوند مدني ټولنې یو فعال غړی و. د دې پیش مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هندستان پولیس وایي 15 مشکوک کسان د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه 9 کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د 9 کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. د مسئلې یو وار بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لولپه شي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون د اګست په لومړۍ نیټه خپاره کړل، تېره میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د تیر 2019 میلادي کال د جولای تر میاشتې 15 زیاتی. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر د میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي. متخصصان خبرداری ورکوي چې که سږ کال د دغو ځنګلونو ډیره برخه وسوځي، د مځکې او انسانانو لپاره به یې پایلې له ناورینه کمې نه وي. ساینس پوهان د برازیل ځنګلونه د ګلتوني ګازونو د ډیریدو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره ډیر مهم بولي. او دو امریکایي ستور مزل چې شاوخوا 2 په خوا فضایی تمزی تتلیلی و پرون بیرت نن بیرت تمزه که ترازی. ده ناسا دوار ستور مزلی دو هرلی او با بینکن با پا سپیس اکس دراغن کپسول یا ستور بیری که لی 9 مزل وروسته نن ده افغانستان پا وقت ده شپی پا 9:14 فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې کښته شي. دا دوه ستور مزلې د می په 1:30 نیټه په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز فضا ته تللی وو. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. نن د لوی اختر او اوربند درېمه ده. ډېر خلک او مدني فعالان د اوربند غزیدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې حکومت د نشه یي موادو د خرڅلاو مرکزونه بند کړي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خو چې بیا موږ ګرده بارو کړي یا د دولت بند کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شوراوي د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلو بیلو خواو سره خبرې شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوي اوربند درېمه او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر درېیمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند درېیمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بېلابېلو اړخونو سره خبرې درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره خبرې شوې دي او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځینو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي. چون د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتیږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 د کال د کوچنی اختر په درو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو، او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو تر څنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېیمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستی، حکومت دې پر خپل ځای ناستی، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي، عیناً لکه اوس چې روانه ده. په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغې سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې، او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غځېدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تمې پیدا شوی دی چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او تر څو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي، او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم د غزنی ولایت اوسیدونکی، د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځېږي تر څو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند یې په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې څوارلس کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې، او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان وو. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشایي مواد پکې خرڅېږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی، او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د ترینکوټ شار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده، او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توت ونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای کڅ هم په نشي تو کروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش د کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشي تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یوه هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی قمنداني ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اوریدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدې کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولي دي، دا ټوله خوښ یا بیا موږ ګرده باره وکړي یا دې دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی اورېدلی، که نه هغه لیسونه اوس موږ ته پراته دي، دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا دې ګرد سره سرایونه ور ونړي یا دې ګرد سره کور ور وسوځي. ولس خو دونې زور او طاقت نه لري چې اوس کور ور وسوځي یا ور حمله کړي. دلته دغه خپل خواري ته د دغه روینیانو د لاسه موږ یې نه شو کولی خپل خواري.
سلطان محمد وایي نه یوازې دا چې د معتادینو څخه ستړي دي، بلکې ویره لري چې ماشومان یې په نشي توکو روږدي نه سي. دوی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابره زیات سوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسی ورته لري. په اروزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک دغه راز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپله ونډه لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متره کې د پولیسو پوسته هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمنداني مسولین دا نه مني چې ګڼې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کېږي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال شفیقالله سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډیره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړل دی، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زره دوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګ ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دی په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي، نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو په رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله غېش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو 2 لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودې او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپېریال ته اړتیا لري. پا په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانونه په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نه شي، او له بلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانونه هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانونه عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اور ته لمن وهل کیږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي، او که نه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز رسپانو د پنځشنبې په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړې چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوبلي واوښتې. دواړو رسپانو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. له دې پیښې وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. او سم یو نړیواله موضوع، د روسیې په خبروفسکي د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړې. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهره شوې دي. مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د خبروفسک والی سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په ځینو وژنو کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. فورګال او پلویان یې وایي نوموړی په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروی.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړي. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخواني والی سرګی فورګال په ملاتړ په دې ښار او د روسیې د لری ختیځ په نورو ښارونو کې مظاهرې کیږي. سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخه ولې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل:
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي. زموږ انتخاب یې له منځه وړی او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمه ییز بیرغونه او شعارونه لیږدول، د محلي حکومت د دفترونو له مخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونیو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 1000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله پولیسو په پرونیو مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور، ولاد ویستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو ښارونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروفس شارک پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی. د خبروفسک مشهور والی سرګی فورګال چې د روسیې د ملتپال لیبرال دیموکراتیک ګوند غړی هم و، په 2013 میلادي کال کې د خلکو د پراخ ملاتړ له کبله د ټاکنو پر مهال خپل سیال ته چې د واکمن ګوند متحد روسیې غړی و ماتې ورکړه او د والی په توګه وټاکل سو. فورګال او ملاتړ یې وایي پر ده لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري، او شایي علت یې دا وي چې ده د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د پوتین یو متحد ته ماتې ورکړې وه. کرملین وایي پر فورګال لګیدلي تورونه جدي دي چې باید د یې ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړي حکومتي کمیسیون جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله یې د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت وایان صابر مومند شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي که نه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي موږ یې د کورنۍ له غړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو را وروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغېزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پریښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه د ده کیسې. نو لایق د سیاست نه ډېر ده باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1409 هجري لمریز کال د تلې په 27 نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینی خیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډیر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو د اوربند د دوام لپاره د حکومت له لوري د ټولو 5000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې حکومت د هغو پر ځای نور طالبان خوشي کوي، باید د بهرنیو طالبانو د خلاصون غوښتنه ونه شي. خو په اکثرو پیغامونو کې چې د 813 شمیرې له لارې را رسېدلي، له دواړو خواوو د اوربند د اوږدېدو غوښتنه شوې ده. سید محمد لیکي باید اوربند وشي، خو داسې اوربند چې ټول عمر وشي. حمیدالله حمیدي د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو ډېر په کلکه د اوربند د اوږدېدو غوښتنه کوي، والا دې دایمي اوربند راولي. د میدان وردګ څخه، البته د میدان وردګ د سور پل له ساحې څخه، یار محمد مسافر لیکي وایي په میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د اختر په دوهمه ورځ اوربند مات شو. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي لیکي افغان حکومت او طالبان باید په روانونۍ کې د سولې خبرې پیل کړي او دوامدار اوربند وکوي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشران د پاکستان لاسپوڅي دي، اوربند نکوي. بل اوریدونکو سمیع الله د هلمند څخه لیکي، اوربند فکر نه کوم چې وغځیږي. تیمور جهانگیروال کندهار ولایت لیکي، دواړه اړخونه دي اوربند تمدید کړي، دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. او عبدالباقي له زابل لیکي چې فکر نه کوي چې اوربند وغځول شي.